درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار و بجې شوې د اوسنۍ رادیو خبرونه پیل شوې. زه اسمت ساروانیم، د خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. داعش یا اسلامی دولت دلی په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندان د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د دلی پرون دوشنبه ناوخته په خپل ویبپاڼه اعماق کې ادعا کړې چې د طالبانو امنیت قمندان او څو نور کسان یې وژلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته تایید کړی چې په بدخشان کې د دوی امنیت قمندان په یو موټر بم چاودنې کې وژل شوی دی. شاغلی ټکور زیاته کړی چې د امنیت قمندان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وژل شوي او دوه ټپیان دي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو د حقونو او په ټولنه کې د مساوي ګډون په اړه خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری د دوشنبه په ورځ ناوخته ل خپل سعودي ساری فیصل بن فرحان ال سعود سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو خپل منځي مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د اعلامیه پر اساس د پاکستان او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو ژغ وکړ چې ښځو ته د ژوند په ټولو برخو کې بشپړ او له نارینه سره برابر حقونه ورکړي. دوی هم دا راز د افغانستان سوله او ثبات مهم بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د سوکاله راتلونکي لپاره باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره شکیله پاته شي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو داسې وخت افغان ښځو په اړه خبرې کړې چې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې او په وروستي اقدام کې د غیر حکومتي مؤسسو ټول ښځینه کارکوونکي هم له کاره منع کړي دي. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباعو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداري ورکړی دی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت د دوشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکوونکو او د سعودي عربستان اتباعو ته چې په پاکستان کې میشتي خبرداري ورکړی شوی چې د امنیتي وضعیت سختېدو ته په پام بهر ته له غیر ضروري سفرونه ډډه وکړي. او د ایران امنیتی ځواکونو هغه الوتکه را وګرځوله چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او نوري له تهران څخه دوبۍ ته لیږدولې. خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیشتاپو کې راکښته کړای شو او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتی ځواکونو د شاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې کښته کړل. علي دایی په وروستیو کې د ایراني مظاهره چانو په پلوي ځینې فعالیتونه کړي. د ایران د قضایا قوې د رسنیو مرکز د علي دایی د میرمنی او لور د راګرځولو عمل له بلواګرو سره ملګرتیا او د اعتصاب لپاره تبلیغ بلل دي. د ایران چارواکي او رسنیو مظاهره چانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. نن سه شنبه د یو زرو څلور سوه لومړي لمریز کال د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له درې څلوېښتمې کالیزې سره برابره ده. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې د ښځو خلاف د طالبانو د ورستیو اقداماتو په اړه خبرګونونه دوام لري. طالبان وایي ښځو حجاب نه رعایتو ځکه یې په مؤسسو کې د حقوقي پر کار بندیز ولګاو. خو ښځې وایي
کومه خور تاسو لیدلې ماته دې ثبت دي چې دا خور دې مونږ به حجاب اتلې.
په اندراک کې د طالبانو د مخالف جبهه شل وسلوال وشل شوي. په درو ختیځو ولایتونو کې تر سبا پورې د ماشومانو د ګوزن واکسین دوام کوي.
دا کمپاین کې به تر اتله شاوخوا به بندو کلڅه کومو ماشومان واکسین شي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباعو او ډیپلوماټانو ته خبرداري ورکړي. ماشومان د زده کړو حق لري. خو د ماشوم د ادبیاتو لیکوال ډاکټر زغم وایي
د زده کړو حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په نه حکومتي مؤسسو کې د شزو د کار د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د ګوښه شوي جمهوریت نظام سفارتونو او دایمي ماموریتونو دغه عمل په کلکه غندلی دی. د متحده عربی اماراتو یوې جګپوري ډیپلوماټي هم په مؤسسو کې د شزو د کار په اړه د طالبانو بندیز غندلی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو مؤسسو ویلي چې ښځې د دې مرستندوی ماموریت په تطبیق کې مرکزي رول لوبوي او نارینه باید د دې دفترونو د ښځینه کارکوونکو پر ځای ونه ګمارل شي. د موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
د افغانستان د معزول شوي رژیم سفارتونو او دایمي ماموریتونو چې لا هم فعال دي ویلي د طالبانو نوی حکم چې په نادولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع دي د ښځو په وړاندې یو سیستماتیک تبعیض دی او هغوی په کاري چاپیریال او ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه منځوي کوي. د دغو سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو نورو سفارتونو خپره کړې راغلي چې د طالبانو دغه کړنه د جنسي اپارتاید او په عموم کې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېږي. دغه راز ویل شوي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو یو تاکتیک دی چې د دغو مؤسسو د بودیجې کنټرول په لاس کې واخلي او بشري مرستو ته د اړمنو او محرومو خلکو لاسرسی بند کړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ یو فرمان ورکړ او په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړي. دغه وزارت ادعا کړې چې د ښځو په کار ځای کې د اسلامي حجاب او نورو قوانینو نه رعایت د دې کار لامل دی. هغه ادعا چې ډېرې ښځې ردوي. همایرا اکاخیل د پانتون استاد او فعاله ده. هغې ازادي راډیو ته وویل ټولې افغانانې حجاب رعایتوي او دا د طالبانو پلمه ده.
درد بل چیرته ده او کوفتی او انتقام د چا نه اخیستل کیږي؟ کومه خور تاسو لیدلې؟ ما ته د ثبوت کې ثابت دي کی چې دغه خور د مونږ به حجاب تلې یا د غرب یا د بل نورو هیوادونو کلتور دلته مثلا تطبیقوي یا اپلیکوي په هیڅ صورت خبر نه ده.
فخری سخا هم د افغانستان په روغتون کې اداري کارکونکې ده. هغه وی دا او همکارانی په پوره اسلامي حجاب کې دفتر تزي
د بخش اداري شفاخانه کې کار میکنه.
د روغتون په اداري څنګه کې چې زه کار کوم دوی نومړی وبل چې تور حجاب واغوندي. موږ هم همداسې وکړل او تور حجاب مو واخیست. وروسته مو ټول کالي تور شول. له ټیکري څخه تر ماسک پورې زموږ جرابې هم باید تورې وي. د روغتون ټول کارکونکي په دینی او سمو جامو کې راځي او د امر بالمعروف له دستور هیڅ سرغړونه نه ده کړې.
شفاخانه کې ما کار میکنم سرپیچی نکردن.
په ملګرو ملتو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استاذ لانا زکی نصیبه هم په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز غندلې. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو او نړیوالو همکارۍ د وزارت لخوا پرون خبره شوې خبر پاڼه کې د میرمن نصیبه په حواله خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان دوه پر درېمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د طالبانو دا عمل به د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. هغه ویلي په دې کار سره به د ټولنې په تر ټولو زیانګالو خلکو ښځو ماشومانو او زاړو ډیر بد تاثیر ولويږي. د خبرګونو په دوام د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو بې وزلۍ او لوږې له امله زیانمنو زرګونو کسانو ته خدمات وړاندې کوي چې د دې کار لویه برخه ښځې مخته وړي. دغه کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ښځې د مرستو اصلي ترلاسه کوونکي او اصلي ویښونکي دي او روغتیایي مرستې هم تر ډیره ښځې خلکو ته رسوي. د اعلامیې له مخې سړی باید د ښځینه کارمندانو ځای ونه نیسي او نه د هغوی ځای ډکولی شي. په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا نارویجن ریفوجي کانسل او د پاملرنې مؤسسې یا کیر په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه سرپرست رامیز الکبروف هم د دوشنبې په ورځ د طالبانو د اقتصاد وزارت له سرپرست قاري الدین محمد حنیف سره لیدلی او هغه ته ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. یوناما ویلي میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې لار کې د خنډونو لرې کول مهم او اړین کار دی.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهې یو قومندان او څو نور جنگیالي وشل شوې دي. د دې جبهې مشر احمد مسعود پر خپل فیسبوک پاڼه د خیرخوا او ځینو نورو جنگیالیو وشل تایید کړي او ویلي د دوی لاره به دوام وکړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی واوري.
د ملي مقاومت جبهه جنگیالیو او طالب ځواکونو د بغلان د اندراب په څو سیمو کې سخت نښتې کړي. مقاومت جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلواله مبارزه کوي تایید کړي چې د دوی یو قمندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنگیالي وژل شوي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د خیرخوا او د هغه د ځینو ملګرو وژل کېدل تایید کړي. مسعود ویلي د دفاع په لار کې ګڼ مشران له لاسه ورکړي خو له مبارزې نه تیریږي او د دوی لار به دوام پیدا کوي. د جبهې ویاند سبات الله احمدي په خپل ټویټر لیکلي چې قمندان خیرخوا او قمندان غازی مرادي له خپلو ځواکونو سره تر وروستیو شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګېدل خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځېدل او وژل شول. احمدي د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه دی یاد کړی خو ځینو رسنیو د ځایي خلکو په حواله راپور ورکړی چې د مقاومت جبهې لږ تر لږه شل وسلوال د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. صبغت الله احمدي لیکلي طالبانو ګڼ شمیر ځواکونه دې سیمې ته استولي وو او د دوی پر جنګیالیو یې د خوج کندی او کمر سفید او پل حصار له سیمو بریدونه کول. احمدي دا ادعا هم کړې چې د دوی په ځوابي ډزو کې د طالبانو د سرې قطعې او نورو ډلو ګڼ شمیر جنګیالیو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او له سیمې وتلي دي. د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په اندراب کې د دې جګړې په تړاو تر دې دمه څه تبصره نه ده کړې. د کورنیو چارو وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې هم د دې راپور تر لیکلو پورې ځواب نه کړي او هغې دا چې ګواکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې لا طالب چارواکو او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. خو طالبانو له دې مخکې د مقاومت جبهه د دوی په خبره باغیان بلل او ویلې چې چاته د وسلوالې مبارزې اجازه نه ورکوي او په وړاندې به سخت عمل وکړي. طالب وسلوالو په پنجشیر کې هم له دې مخکې د مقاومت جبهې په وړاندې نښتې کړې. په پنجشیر کې طالب ځواکونه بیا د مقاومت جبهې په پلوۍ د یو شمېر خلکو په وژنې هم تورن دي. له دې ډلې پخوا له رسنیو څو واره ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالبان تورن شوي چې د مقاومت جبهې پر بندیانو او یو شمېر عامو خلکو باندې ډزې کوي او وژنې. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت تیر اکتوبر پنجشیر ته سفر کړی و او په خپل یو راپور کې اندېښنه وښوده چې خلکو د طالبانو له خورا بد چلند او د بشري حقونو د سرغړونو په باب شکایتونه ورته کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 14,850 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د افغانستان په درو ختیځو ولایتونو کې پرون د ماشومانو د ګوزن خلاف واکسیناسیون پیل شو. د واکسیناسیون دا بهیر به نن او سبا هم په ننګرهار، کونړ او نورستان کې دوام لري. د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو د خبريال راپور ووري.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی ازادي رادیو ته وویل
چې په ختیځ کې د پښتون ننګرهار کې د پولیو موهیتی سیمپلونه موږ مثبت واقعیت لرو. همدارنګه په ختیځ کونړ کې موږ د پولیو یو مثبت واقع لرو. په دې تر ځواین په خاطر باندې تیرو دوه میاشتو کې موږ مسلسل کمپاینونه ولرل. دا کمپاین کې به تر 3,000 په 1500 کمرو ماشومان واکسین شي. دا به زموږ دریم کمپاین یا د کوم واقعیت چې دلته پیدا شوې دي دل منځوړو په خاطر باندې د ځواین
د هغه په وینا چې د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنۍ او کورنۍ مؤسساتو کې پر خزینه کار کوونکو بندیز لګول د صحت برخې پوری تړاو نه لري. دوی به دغه کمپاین کور په کور او د خزینه او نارینه او کارکونکو په وسیله تر سره کړي.
کمپاین زمنګ کور په کور به هم خزینه هم نارینه رضاکاران لوري ودا کمپاین تر سره کړي. زکه دا د صحت برخه چې دا د سمونه چې موږ د وزارت اقتصاد پرې پټګورو نه جلا ټول هیوادوال تم دغه پیغام د چې دغه وجون کې او ژوند ته دیدون کې د هغه په مقابل کې خپل ماشومان کې واکسین کې او کوم رضاکاران د سیمې ته ورزي هغه سره همکاري وکړي خپل ماشومان ورته وګ.
دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په کونړ او ننګرهار کې د پولیو مثبت او موهیتی نمونو مندلو خلک پریشان کړي دي او ویر لري چې کچیرته د یاد وایرس دل منځوړلو لپاره اړین ګامونه پورته نه کړي شي نو په سیمه کې به د پولیو وایرس نور هم خپور شي. د کونړ یو تن اوسیدونکی سردار محمد
محیتی سمپل او دغه پیخه چې په کونړ کې ښکاره شوې ده د سره په کونړ کې خلک ډېر په تشویش کې دي او د ټولو کورنۍ او والدینو نه زموږ هیله ده چې د خپل تر 15 کلنې ښکته کوچنیان کوي د میلمه نوي زیږیدلې دی باید واکسین کړي ترڅو د دې راتلونکي ژوند ښه او سالم وي. دا یو خطرناک وایرس دی کچېرته زموږ ماشومان په دغه باندې اخته شونو د دوی لپاره بیا داسې تداوی نه کې نشته چې دوی پیروغ شي. یوازې پولو د ټول تاسو واکسین د چي دوی د تلپاتې مویبت څخه ژغوري.
په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې په داسې حال کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې لدې دوه ورځې وړاندې د هیواد په نورو ولایتونو کې بیا دغه کمپاین پای ته ورسید. که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې پیښې کمې شوې او په ټول هیواد کې دوه مثبتې پیښې موندل شوې دي چې یوه یې په کونړ او بله یې په پکتیکا کې ده، او د دې ترڅنګ د کوزي پښتونخوا په وزیرستان کې 40 ماشومان بیا په ګوزن اخته شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان او امریکا په پاکستان کې خپلو اتباعو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی دی. دغو هیوادونو په جلا جلا بیانونو کې پر خپلو اتباعو ټینګار کړی چې د امنیتي ګواښونو په سبب دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکوي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپلو اتباعو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت دوشنبه ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو او د سعودي عربستان اتباعو ته چې په پاکستان کې دي خبرداری ورکړل شوی چې د امنیتي وضعیت د سختېدو ته په پام دي له غیر ضروري سفرونو او بهر ته لتګ ډډه وکړي. سفارت همدارنګ په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپلې قونسلګرۍ عاجل شمیرې شریکې کړي چې د ستونزو په وخت کې د سعودي عربستان اتباع خبر ورکړي. د سعودي عربستان سفارت د امنیتي وضعیت د سختېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو تر هغه یو ورځ مخکې د ډسمبر په 15مه د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپلو کارکوونکو او امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه اطلاعات ورسېدلي. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکوونکي د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له ځانمرګې برید وروسته په لوړ خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه برید احتمال د نوي کال پر رخصتیو کې دی. ماریوت هوټل د 2008 کال په سپتمبر کې هم د یو خونړي برید هدف وګرځېد چې پکې 450 کسان وژل شوي وو او 268 تنه نور ژوبل وو. په وژل شوو کې څو بهرني ډیپلوماتان او درې امریکایان شامل وو. وروسته معلومه شوه چې برید القاعده ډلې کړی. دا هوټل اکثر د بهرنیو میلمنو ډیپلوماتانو او شتمنو ګرځندویانو کوربه دی. پاکستانی چارواکو لا سمدستی د امریکا او سعودي عربستان د سفارتونو د دې اعلامیې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری واشنگتن ته په خپل وروستي سفر کې ویلي و چې هیواد د ترهګرۍ ضد قاطع اقدامات کوي.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هره اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
ملاریا لا هم په نړۍ په تیره بیا بې وزلو هیوادونو کې ډیره عامه ده او هر کال میلیونونه انسانان ورڅخه مري. د ملاریا له کبله ډیر ځلی هغه کسان مړه کیږي چې په وخت یې تشخیص ونه شي. له همدې کبله په لرې بې وزلو سیمو کې داسې وسایلو ته اړتیا ده چې ملاریا په اسانه ژر او ارزانه تشخیص کړي. تازه د ناروغي د تشخیص لپاره یو وسیله جوړه شوې چې له زیرک موبایل تلیفون سره وصلېږي او په لسو ثانیو کې ملاریا تشخیصوي. دا وسیله د استرالیا د کوینزلند پوهنتون څیړونکو اختراع کړې ده. له دې وسیلې څخه ډیر په اسانه کار اخیستل کېدای شي. همدومره چې ګوته یا د غوښ نرمي ورسره ولګول شي او بیا په موبایل کې یو تڼۍ کې کاژل شي، دا وسیله له 15 تر 30 ثانیو درته وایي چې ملاریا لري او کنه. دا وسیله د ورځې د 10,000 تنو ملاریا تشخیصولی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د راپور له مخې په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې د ملاریا ناروغي 240 پیښې ثبت شوې. په همدغه کال له ملاریا څخه د مړو شګو کسانو شمیر 6,900 تنه اټکل شو. د ملاریا تر ټولو ډیری پیښې په افریقا کې ثبت شوې دي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ملاریا ناروغي پکې ختمه شوې ده. دا ناروغي په ننګرهار کې په ځانګړي ډول ډیره ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 15 مترو باندې واوري.
زموږ اخلا ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې د ماشوم د زده کړې د حق په باب ل ډاکټر محب زغم سره خبرې کو چې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکل دي. همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه څه لیکلي. ل خبرونو ور اخوا غنو نړیوالو رسپانو د شوزو خلاف د طالبانو ورستیو پریکړو ته چې یو په بل پسې اعلانوي کتنه کړې ده. د بریتانیا میل رسپانې د طالبانو له لوري په افغاني او بهرنیو غیري حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې د شوزو پر کار د بندیز په اړه د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خبرې کړې دي. پینی وونګ د طالبانو د پریکړه غندلې او پر حقوقي ژغ کړی چې پر خپلې پریکړې چې د شزو د محدودولو او ځپلو لپاره د بیا کتنه وکړي. ورسپانې په دې اړه د استرالیا د بندنیو چارو وزیر ټویټ ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی استرالیا په افغانستان کې په غیري حکومتي مؤسسو کې د شزو د ممنوعیت په اړه د طالبانو پریکړه غندي. دا پریکړه له بشري بحران سره د مقابلې لپاره د افغانستان پر وړتیا جدي اغیز کوي. ورسپانې د یو شمېر مرستندویو مؤسسو یادونه کړې چې د طالبانو د پریکړې په خاطر په افغانستان کې د خپل فعالیت د بندېدو اعلان کړی دی. په دغو مؤسسو کې سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو نړیواله شورا پاملرنه او د ژغورنې نړیواله کمیټه شامل دي. دغو مرستندویو مؤسسو ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته کار ته دوام نشي ورکولی. د دغو مؤسسو په منځ کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ده چې شپږ ویشت میلیونه افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. دې کمیټې د میلیونونو افغانانو د درملو او معالجو لګښت ورکړی او هم دا راځي د تیبي برخي لزره تلور سو درې اچا کارکونکو ته معاش ورکاو. ورسپانې د ملګرو ملتو خبرداري ته هم اشاره کړې چې وایي شزینه کارکونکي د ټولې مرستندوی ټولنې لپاره سره کار شته او له طالبانو سره خبري کوي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم په غیري حکومتي مؤسسو کې د شزو د کار د بندیز پر موضوع د طالبانو له وزیر سره د ملګرو ملتو د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته راپور لمخې ښیل چې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت سرپرست رامز الاکبروف وروسته لدی چې د طالبانو د اقتصاد وزیر قاری الدین محمد حنیف د شنبې په ورځ په افغاني او خارجي غیري حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پوري د شزو پر کار بندیز اعلان کړ. پرون دوشنبه له نوموړي وزیر سره په دې اړه خبري وکړې. یو نما بیل دی چې د دې کتنې د جزئیاتو په اړه څه بووي پر خپل ټویټر پاڼه کښلی. میلیونونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري او د دې لپاره د خندونو لري کېدا حیاتي ده. ورسپانې د طالبانو د پریکړې په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان قطر او ګڼو نورو هیوادونو او مؤسسو د اندیشنو یادونه هم کړې ده. ماشومان حق لري چې زده کړه وکړي. په بیلابیلو هیوادونو کې دولتونه او کورنۍ ماشومان ته د شو زده کړو د برابرولو هڅه کوي، خو په افغانستان کې څنګه؟ د ماشومانو د حقونو فعالان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو حق نقص شوی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د حقونو لوی فعال او په جمهوری نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کولو د کمیټې لغړی ډاکټر محب زغم سره مرکه کړي. شاغلی زغم په پیل کې وویل
په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې حق په څو ډول نقص شوی دی. یو دا چې د جګړې پر مهال به همدغو طالبانو او نورو جنگي ډلو ښوونځي سوځول، معلمان یې وژل او خلکو ته به اختیارونه ورکول چې خپل اولادونه مکتبونو ته مه پرېږدي. خلک مجبورېدل چې مکتبونو ته خپل اولادونه پرېنږدي او دا یو ډول نقص. بل ډول نقص دا دی چې اوس مثلا دغه حاکم نظام د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې وتړلې او د پوهنتونونو همدارنګه د کورنیو او د قومي مشرانو دخوا د شاګردانو د ماشومانو د زده کړې حق نقص شوی دی. کورنۍ حتی په لویو ښارونو کې په کابل کې ځینې کورنۍ داسې وي چې مثلا خپل هلکان یې مکتب ته استول، نجونې به یې نه استولې. یا به دواړه ناستولې یا به د الکانو د لپاره د کانکور د چمتووالي لپاره پیسې ورکولې چې کورس ته ولاړ شي یا د انګلیسي او کمپیوټر د زده کړې لپاره خو نجونو ته یې نه ورکولې داسې انګیرله چې نجونې خو ودیږي د بل کور ته ځي ګټه یې ماته نه رسیږي نو دغه الکان دي چې څومره پیسې ورباندې لګوم ګټه یې بیرته ماته را رسیږي همدارنګه ځینې کورنۍ داسې وي چې نجونې به یې مکتبو ته ور پرېښولې خو لوړو زده کړو ته به یې نه پرېښولې نو د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص شوی دی
نقص کوونکي څوک دي
کورنۍ دي میندې پلرونه دي د کورنۍ د قبیلو مشران دي جنګي جنایتکارې ډلې دي او اوس حاکم نظام دی
د دې ستونزې د هواري لپاره څه باید وشي
دا نو ډېر ګران کار دی اول خو باید کورنۍ ته میندو پلرونو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وي چې دوی دغه تبعیضي چلند ختم کړي د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر ونه کړي د تعلیم اهمیت ورته توضیح شي او بیا چې دوی کله په دې شیانو وپوهېدل دوی خپل حق غواړي د خپلو ماشومانو حق غواړي او د دې حاکم نظام نه دغه حق غواړي او بل لوری نړیواله ټولنه ده چې دوی پر کوم نظام باندې داسې فشارونه راوړي چې دوی بالاخره مجبور شي چې د ماشومانو تعلیم ته غاړه کېږدي او همدارنګه اسلامي نړۍ په دې کې مهم رول لوبولی شي د مختلفو اسلامي ملکونو دینی عالمان او مفتیان کولی شي چې یوه سراسري شورا جوړه کړي یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان خاصه جلسه په دې باندې دایره کړي او د خپلو عالمانو عمومي او فتوا دوی ته ابلاغ کړي چې دوی ته داسې وایي چې که چیرې تاسې د ماشومانو د تعلیم حق نه ورکوئ موږ به تاسو سره هیڅ ډول رابطه نه کوو
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالی څخه دا پیغام پریږدم نو باید وویل چې د ځوانانو په اساسه تو برور د نیشت ولسوالی ته هیڅ ډول خدمت نه پښل کال کې سوې دي نو واستو جوړ تکیږي نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې وازنی غشتنه او ارزو او هیله مم داده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سویم نه دی او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد احمد لغمان ولایت نه ته پیغام پریدم دلته چې دا کوم ټوکنی ورکول کیږي دا ګوره مستحق هلکو ته نه رسیږي ملکان خلک ټول د واسطو کارونه دی هله د چاړو چارواکي دې ډیره توجه وکړي مننه
د پیل کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم دا زموږ د مایبینو پیسې دا سو عمر کیږي چې ډیر غلي ځاګه د نیو د شپږو میاشتنی مې پیسې راکېږي نور هم پاتې دي نو چې په دا رژیم کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدای کی دلته دا یو اقتصادي بحران دی دلته یې سوکس موږ غولا کاوري تاسو خدای زموږ مبارک د مشران سره خبرې وکي
بعد لډیر وخت یو ور بیا زره غلی راز محمد واغزی بابا کلاوال د تاسو خېلی جنګړي ازادي رادیو ادبي کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونیکي لکه پیرزوګانی بعد لډیر وخت چې زه موافق سویم جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی وو بیا یې تعبیر داسې کړی وو چې وای تن د مولوی ملا صاحب په خوب لیدو تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللای او خپل ځان یا تن دی وقو بللای نه دی تعبیر دی خوب داده چې د دې ملت او د دې دولت د نوی دولت په مابین کې دومره کرک او نفرت او واټان دی چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه تاسو د دې ملت سر یاست او د ملت یې تاسو تن ده
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 400 22 11 څلروشت دوه سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلروشت دوه سوه یو